مشال ریډیو یو بل خبرونه ته موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې په دې ساته خبرونه کې باورې چې پاکستانی چارواکي وای دوی د افغان طالبانو ته داسې بندیان خوشی کړی دي چې لوړپوړي چارواکي هم پکې شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا په پاکستان کې تراګری لمنځوړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د سیاست د ریاست کار بلل دي. د دې ترڅنګ استونج سرکار خبرونه هم لرو خو لمړی اصرار علی مومن تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستانی مقامات وایي د مولا نور الدین ترابی په ګډون یې اته طالب قیدیان خوشی کړی دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي دي چې د ترګرۍ لمن زوړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمہواري ده. او په واشنگټن کې د ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو سرچینو ویلي دي چې د ټیکس په مت کې د شپږ سو اربع ډالرو د زیاتېدو او د لګښتونو د کمېدو د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته رسیدلې دي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستانی مقامات وایي د مولا نور الدین ترابی په ګډون یې اته طالب قیدیان خوشی کړی دي. د دې هیواد د بنو چارو وزارت بیګا اعلان وکړ چې په خوشی شو کې درې د طالب واکمنۍ پر وخت د کابل او هلمند والیان او یو پخوانی وزیر شامل دي. طالبانو هم له لویدیزو خبري ایجنسونو سره په خبرو کې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خلاصون تایید کړی دي. خو په خوشی شو کسانو کې د طالبانو د پوځي چارو مسول او دوهم نمبر مشر مولا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت چې له ډېرې مودې راهیسې د خلاصون غوښتنه کوي شامل نه دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي دي چې د ترګرۍ لمن زوړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمہواري ده. پرون په پېښور کې د خپل ګوند د وژل شوي مشر بشیر احمد بلور په اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان دا هم ویلي چې د قبایلي سیمو په اړه ټولې پریکړې به د هیواد مرکزي حکومت کوي.
ریاست لبا نن فیصله کول وی چې هغه با دا ترهګری ختموي او کنه او پس ډول با دا ترهګری ختموي.
د طالبانو لخوا حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز ته په اشاره اسپندیار ولی خان ویل چې په هیواد کې د بدلون یوازنی لار انتخابات دي او څوک چې لدی پرته بر الله لټوي نو د هغوی باید څه بل ایجنډا وي. نوموړي زیاته کړه چې انتخابات پر وخت چې انتخابات به پر وخت کیږي او کدا چې ونه شو نو دا به ښه خبره نه وي. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہواري او د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان د دې ثبوت دی چې افغانان اوس په خپله د حکومتداري پر لور پر مخ ځي. د ناټو سرمنشي اندري فوغ راسموسین هم د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې د اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په دوو راتلونکو کلونو کې د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو د اخیستو پر لور د افغان ځواکونو یو مهم او لوی ګام دی. افغان حکومت تیر ورځو له نړیوالو سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورمه مرحله اعلان کړه. د دې پروسې مشر اشرف غنی ویل
څلورمه مرحله د انتقال به پراتون کې دوه میاشتو کې شروع سي او دې مرحله کې 250 اداري واحدونه شامل دي.
دا پروسه چې پراتلونکو دوه میاشتو کې عملي کیږي پر اساس به یې د 250 نورو ولسوالیو امنیتي چارې افغان لوري ته سپارل کیږي. په واشنگټن کې د ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو سرچینو ویل دي چې د ټیکس په مت کې د شپږ سو اربع ډالرو د زیاتېدو او د لګښتونو د کمېدو د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته رسیدلې دي. کچره دغه موافقه او نشي نو د نوي کال د جنوري میاشت په وړومبۍ نیټه به په خپله مالیې لوړې او لګښتونه کم شي چې له کبله یې امریکا د اقتصاد له بحران سره مخامخ کېدای شي. نړیوالې رسنۍ د ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو سرچینو ته په اشاره وایي چې سپینه ماڼۍ او په کانګرس کې د ریپبلیکن غړي دې موافقې ته رسیدلي دي چې د پخواني ولسمشر جارج بوش په دوري حکومت کې د ټیکس د کټوتۍ او په حکومتي اخراجاتو کې د کمی قانون ته دوام ورکړي. د بوش په دوري حکومت کې د منظور شوي قانون له مخې چې د کومو کورنیو کلنې آمدن د 4.5 لک ډالرو نه کم وي په هغوی به سیوایي 2000 سالانه ټیکس نه لګول کیږي. ډاکټران وایي تمه لري چې د امریکا د بنو چارو وزیر هیلي کلینټن به په بشپړه توګه له بیمارۍ روغ شي. هیلي کلینټن چې دا مهال د نیویارک په یو هسپتال کې تر درملنې لاندې ده د تېر اتوار په ورځو هغه مهال روغتون ته ورسول شو چې په رګونو کې یې د وینې یوه ټوټه یا ټوکړه وموندل شوه. نوموړی د دسمبر په میاشت کې هغه وخت راپریوتې وه چې کله یې د معدې ناروغي لرله. ډاکټرانو د ګل پورزو په خپل یو بیان کې ویلي وو چې د وینې غوټه د ښي غوږ نه شاته د مغزو او کوپړۍ ترمنځه پره کې ده. ډاکټران وایي چې د کلینټن اعصابو ته هیڅ نقصان نه دی رسېدلی او صحت یې ډېر په تیزۍ سره په ښه کېدو دی. په عراق کې تېر ورځ د 14 وسلوالو پیښو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. عراقي چارواکو ویلي دي پرون د دې هېواد جنوب، شمال او مرکزي سیمې د 514 د وسلوالو بریدونو ښکار شوي. د دوشنبې د ورځې خونړۍ پیښه د سرخار بغداد په جنوب کې هغه مهال وشوه چې د یوې کورنۍ اووه غړي د بم په چاودنه کې وژل شول. د ایران دولتي خبري اجنسونو ویلي دي د دې هېواد پوس پرون د خلیج په هرموس پټۍ کې د خپلو مشکونو په لړ کې په بریالیتوب سره د میزایلو ضد د نوي سیستم ازموینه وکړه. او اخیری خبر دا دی د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې نن د نوي کال پیل ومانځل شو. د پاکستان په پېښور، کوټه، اسلام آباد او نور لوی ښارونو کې خلکو د نوي کال پیل په آتشبازۍ سره وکړو. د چک ریپبلک په سرخه پرا کې هم یو شمیر ځوانان راټول شوي وو او آتشبازۍ یې وکړې. له روس څخه تر منځي ختیځ پورې هیوادونو کې خلکو د کال 2013 په خوشحالۍ سره هلکلې وکړو. د انډونیشیا په سرخه جکارتا کې هم یو شمیر خلک رالو لارو ته راوتي وو او په آتشبازۍ سره د نوي کال پیل ومانځلو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د افغان طالبانو 8 داسې بندیان خوشی کړی دي چې لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل دي. د سیاسي چارو یو کارپو د دې طالب مشرانو د خوشی کېدو په اړه وایي
دا یو ښه ګام دی او د خبرې ډېر زیات توقع ده او ډېر زیات امکانات لري چې دوی په راتلونکي سیټ اپ کې د مذاکراتو کومې یو عمل دی په هغه کې ډېر زیات مثبت او فعال کردار هم ادا کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي دي چې په ملک کې ترهګري له منځه وړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمہواري ده. نیټو له نړیوالو سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورم پړاو د اعلان هرکلی کړی دی. بل پلو د دې انتقال د کمیسیون مشر وایي
سالورم مرحله د انتقال به پراتون کې دوه میاستو کې شروع سي او د مرحله کې 250 اداري واحدونه د افغانستان شامل دي.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه او د مشال ریډیو اونیز خبرونه ستونزې او سرکار هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستانی چارواکي وایي چې د مولانا نور الدین ترابی په ګډون یې د افغان طالبانو 8 بندیان خوشی کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه اعلان وکړ چې په خوشی سو کې درې تنه د طالب او واکمنۍ پر وخت د کابل او هلمند والیانو او یو پخوانی وزیر شامل دي. پاکستان په تیر نومبر کې هم یو شمېر طالبان خوشی کړی ول. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي شکایت کوي چې دوی تر اوسه د خوشی سو طالب مشرانو په اړه داسې معلومات نه لري چې هغوی چیرې اوسېږي. مجیب رحمان انګار له پېښور پر رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د 8 تنو نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې بیګا ماخستن د دې وزارت لخوا خپره شوی راغلی چې په خوشی شویو کې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت د عدلیه وزیر ملا نور الدین ترابی، الادا طیب، میر احمد ګل، عبدالباری او ملا داود جان شامل دي. خو د پاتې دریو نورو په باب څه نه دی ویل شوی. د وروستیو دریو کسانو په باب ویل کیږي چې د طالب واکمنۍ پر وخت د ولایت تر کچې دندې ترسره کړي دي. اسلام آباد تیره میاشت هم نه تنه طالبان خوشی کړل، خو د وروستیو معلوماتو له مخې لا هم افغانستان ته نه دي ستانه شوي او په پاکستان کې اوسیږي. که څه هم په پاکستان کې د هغوی پاتې کېدا ډېرې پوښتنې او اندېښنې رامنځته کړې دي، خو ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکی عقیل یوسفزی د هغوی خوشی کېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي.
ډېر اهم خلک دی، د دې خلکو نه دا چې اهم کردار د افغانستان د طالبان دور کې څه پاتې شوی دی، بلکې دوی په معاشره کې او د طالبانو دننه چې کوم سپونه دي په هغې کې خپل روس هم ساتي، خپل تعلق هم دی، خپلې رابطې هم دي. نو دا یو ښه ګام دی او د دې خبره ډېر زیات توقع ده او ډېر زیات امکانات لري چې دوی په راتلونکي سیټ اپ کې د مذاکراتو کوم یو عمل دی په هغه کې ډېر زیات مثبت او فعال کردار هم ادا کړي.
په پیښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مشر خبریال مشتاق یوسف زای بیا په دې باور دی چې د طالبانو تصمیم نیونکو مشرانو د دغو خلکو د رابطو کړۍ ماتې کړې او ګرانه به وي چې له خپل پخواني نفوذه کار واخیستی شي.
کم خلک یو پیرا گرفتار شي ته بیا رها شي نو طالبان بیا په هغې باندې هغه عمره اعتماد نه کوي. څو زموږ معلومات دي او څو نه مخکې خلک خوشي کړی شوي دي نو هغې ډېر مهم رول نه دی لوبولی.
په عین حال کې د چارو یو شمیر څېړونکي بیا د اسلام آباد اراده تر ټولو مهمه ګڼي او په دې باور دي چې دا د هیواد مخلصانه همکاري لوی بدلون رامنځته کولی شي. عقیل یوسفزای په دې باور دی چې اسلام آباد دا درک کړی چې د افغانستان په باب پالیسي بدلون ته اړتیا لري او په خبرې عملنې په دې برخه کې کار هم پیل کړی دی.
پاکستان وزارت خارجه داسې یو بس جوړ کړی دی چې په هغه کې چې کوم ځای ولات د دور یا د بټو د دور کوم افغان پالیسي و چې په هغه باندې نظرثانی ونه کړي. داسې اطلاعات وي چې دوی نظرثانی کوي. زما خیال دا دی چې دا د پاکستان لپاره هم ښه وي، دا د افغانستان لپاره هم ښه وي.
افغان دولت په دې باور دی چې که په پاکستان کې بندي عالی رتبه طالب بندیان خوشي شي ښایي دا کار د سولې بهیر په ګټه تمام شي، خو د وروستیو معلوماتو له مخې دغه شورا لا هم دا معلومات نه لري چې په لومړي پړاو کې خوشي شوي طالبان چیرته دي.
مجیب انګارو که څه هم افغان طالبانو د افغان حکومت هغه وړاندیز رد کړی دی چې ویلي وو دوی دې وسله کښېږدي او د سیاسي ګوند په حیث دې په انتخاباتو کې د برخه اخیستو له لارې حکومت ته راسي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په قرار قرار به دواړه غاړې د یو بل غوښتنو ته غاړه کښېږدي. له نوموړي سره د مرکز زموږ همکار بشیر ګواښ کړی ده. مولوي عطاالله لودین د مرکې په پیل کې وایي
د سولې عالي شورا د همدې عالي هدف لپاره جوړه شوې ده چې په افغانستان کې د افغانستان د مصالح مخالفینو او دولت ترمنځ د یو پل حیثیت ولري او د وساطت وکړي، ملګرتوب وکړي. تحصیل کننده مرجع ده چې تر څو وکولی شي دواړه اطراف د خبرو میز ته کښېني. د سولې عالي شورا په دې قضایاو کې طرف نه دی، خپل خاص پیشنهادات نه لري، فقط یو بل ته پیغام رسوي. په هغه مواردو کې کله وګوري چې بعضې پیغامونه د ایرت د ولسونو او د خلکو د ارادو تمثیل پکې نه اوسي، که هغه د دولت خواهي که هغه د مخالفینو خواهي، هغې ته بیا په دې باندې تقریبا یو توصیه کوي، مشوره ورکوي چې تاسو غواړئ دا د ملت اراده نه ده. نور نو طبعا د قضیې اطراف د افغانستان حکومت دی او معارضه ده یا مصالح مخالفین دي. نو د سولې عالي شورا په دې کوشش کې ده، همدې دپاره یو ستراتیژیک پلان هم جوړ کړی دی د پنځه مرحلو دپاره، که خدای وکړي چې تر 2014 کال پورې په نهایت کې موږ د یو امن او باثبات افغانستان شاهد اوسو. دا چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې کوم بیانات ورکړي دي، د هغې ته دعوت ورکړی دی. طبعا دا هم د خبرې لومړی اثر دی، دوی مکلفیت لري چې د هغې دعوت ورکړي د سیاسي ګوندونو په حیث باندې، دلته راجستر ولري، دوی فعالیتونه ولري او دا دیموکراسۍ نه چې ایران شوي د دې استفاده وکړي. خو زه په دې یقین لرم چې د معارضه او مخالفین به دغه پیشنهادات نه مني، په هغې به اعتراف کوي، ځکه هغې د حاکمیت نه بیرون دي، هغې ځان محروم ګڼي، هغې د خارجیانو حضور لوی دلیل ګڼي د مذاکراتو د بندېدو یا د نه کولو لپاره، همدارنګه نور درایل بني. خو طبعا ټولې خبرې چې کله د مذاکراتو کې ترسره کیږي هغه نهایي خبرې نه، مقدمات بیا په دې منځ کې کېدای شي چې مخالفین خپل هغه کوټلي پیشنهادات چې په هغې باندې قضیې حل ممکن دی په خبرو جریان کې وي، او د افغانستان حکومت هم مکلفیت لري چې د هغې معقول پیشنهادات واوري، هغې ته زمینه سازي وکړي، او بالاخره په نتیجه کې په دې ملک کې امن او ثبات راشي او اینې په اینو نه اینځل کېږي، جنګ په جنګ باندې نه خلاصېږي. جنګ دې دپاره چې خلک خپل شرایط په مخالفین ومني، که چېرته شرایط منل کېږي جنګ به خاتمه پیدا کوي.
دغه تاسو څنګه ګڼئ چې اوس لکه د پولي دواړو غوړو ته چې کوم وسلوال طالبان دي هغوی جنګونه کوي، دا به په یو بل تاثیر کوي؟ مثلا که تاسو طالبان سره خبرې کوي او هغلته خبرې نه وي او هغلته د تشدد رواني خصوصا به د قبایلي سیمو کې، دا به ستاسو په کار څه تاثیر ولري؟
نو یو خو د پاکستان طالبان دي، هغه د افغانستان د قضیې پورې تاریخ نه لري، هغه بېل کار دی، بېلې مملکت او خاوره ده. د افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې عقیده باندې لکه طالبان وروستنی پیشنهاد هم همدا وکړي، یو مرجع لري چې هغه په قطر کې ده او افغانستان حکومت او د سولې شورا هم په دې باندې ټینګار کوي چې دوه فکټوره باید په مذاکراتو کې مهم وګڼل شي. هغه دا د قضیې مالکیت او وراثت باید د افغانستان د حکومت سره وسي او وساطت د دې کار د سولې د عالي شورا په واسطه باندې ترسره شي، منګلتوب دا وکړي. دا چې پراګنډه مجلسونه په یو ځای بل ځای کې کېږي، افغانستان حکومت رسما هیئت لري د سولې عالي شورا په جریان کې نه اوسي، طبعا د هغې نتایج به ډېر مثبت نه اوسي، خصوصا هغه مجلسونه چې هغه اجنډا ونلري، هغه قطعنامه ونلري، هغې کې رسمي هیئتونه نه اوسي، د دولتونو دخوانه جوړ نه وي، مؤسسات جوړ کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین چې زموږ د همکار بشیر ګواش پوښتنې ځوابولې، په دې وروستیو کې له افغان طالبانو سره د پخلاینې خبرې تیزې شوې دي، خو څېړونکي وایي چې په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره باید افغان او پاکستانی دواړه طالبان یا ختم کړل سي او یا هم دوی پر دې قانع کړل سي چې له جګړې لاس واخلي. د دوی په وینا که یوه ډله وسله کشیږدي او بله تشدد ته دوام ورکړي، بیا به هم سوله نیمګړی وي. زموږ همکار بشیر ګواش دا موضوع په خپل دی ریپورت کې څېړلې ده.
کله وی خو افغان طالبان وای دوی بل افغانستان څخه د بهرنیو پوځانو تر وتلو پورې خپل جنگ جاری ساتي، بل خو پاکستانی طالبانو د خیبر پختونخوا حکومت د مذاکراتو د وړاندیز پاړه ویلي چې مذاکراتو ته تیار دي خو اسلحه به نه غورځي. د چړونکو په وینا د پاکستان او افغانستان طالبان د سیمې د امنیت لپاره خطر دی او باید چې د هرې لارې کې د شي مخې ونیول شي. افغانستان کې د وسلوالو طالبان سره پر رسمي توګه مذاکرات روان دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت لا تر اوسه پر رسمي توګه داسې کومه خبره نه ده کړې. د سیاسي او سیمهیزو چارو کارپو خادم حسین وای پاکستانی طالبان په جمهوریت یقین نه لري، سیاسي سوچ نشته او د زور له لارې د شریعت راوستو خبرې کوي، نو ځکه خور سره مذاکرات بې فائدې دي.
افغانستان کې د نن دی طالبانو یو حکومت چې هغه شامل منل نه و، خو یو حکومت یا یو دولت په یو نوی شکل کې جوړو. د هغې نه وروسته چې کله هغه جنگي شروع کړ د افغانستان د ریاست په ضد، نو په هغه کې دی د یو پارټي د یو ګوند په شکل کې موجود. اگر چې د هغه ګوند طریقې واردات چې دی هغه دی ترهګرۍ طریقې واردات دي، د انسرجنسي طریقې واردات دي. دلته په پاکستان کې نه د طالبان حکومت چرته جوړو، نه ترانی او دستوري جمهوریت ته دی اجازه ورکړې دي، نه داسې شکل کې مذاکرات کول نه غواړي، لکه د مذاکرات خبرو اترو کولو په موډ کې نه دي.
که څه هم په دې وروستیو کې یوه ویډیو کې د تحریک طالبان پاکستان مشر وای دوی او افغان طالبان په یو نظر دي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین وای افغان طالبان د سیاسي بهیر لپاره د پاکستانی طالبانو سره مشوره نه کوي او نه هم پاکستانی طالبان افغان طالبانو سره په مذاکراتو کوم بد اثر کولی شي.
نو یو خو د پاکستان طالبان دي، هغه د افغانستان د قضیې پور تاریخ لري، هغه بیل کار دی، بیل مملکت او خاوره ده. د افغانستان حکومت او د سولې شورا په دې عقیده باندې لکه طالبان رسنۍ پیشنهاد هم دا وکړي، یو مرجی لري چې هغه په قطر کې ده. افغانستان حکومت او د سولې شورا هم په دې باندې ټینګار کوي چې دوه فکټوره باید په مذاکراتو کې مهم وګڼل شي. هغه دا د قضیې مالکیت او وراثت باید د افغانستان د حکومت سره وسي او وساطت د دې کار د سولې د عالي شورا په واسطه باندې ترسره شي، منګلتوب دا وکړي.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډر محمود شاه وای که افغانستان کې طالبانو سره خبرې کامیاب شي او پاکستانی طالبان همداسې خپل تشدد ته دوام ورکړي، نو بیا خو به د دوی خلاف د پوځي عملیاتو علاوه بل لار نه وي.
د افغان طالبان چې کوم دي هغه اوس کافي میچور شوي دي، څه تجربه یې د حکومت محاصره شوې ده او بیا وروسته هم نو هغې چې کوم دی نو هر شي په سوچ سره باندې کوي. افغانستان حکومت هغوی کوشش کړی دی او آینې ورته جوړ کړی دی، هغې خبرې کېدی شي، خو پاکستان کې په دې شیونو باندې خبرې نه شي کېدی. نو ما ته دې مستقبل خو داسې ښکاري چې یا به دې خو فوج چې ده راشي په ختم نه کړي، یا په مزه مزه به دې دغه دهشتګردي کوي او هغه به په مزه مزه ختم شي.
په داس سال کې چې په پاکستان تور لګیږي چې دوی شمالي وزیرستان کې میشته حقانی ډله افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کاری، د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی پاکستان د ترهګرۍ او د دواړو خواوو د طالبانو د ختمولو لار د افغانستان لخوا ګوري.
پاکستان حکومت سیاست بل دی، د طالبانو په مقابل کې د افغانستان حکومت سیاست بل قسم دی. یو روډ ماپ یا د تګلارې یو نقشه چې جوړ شوی ده، هغه چې پاکستان افغانستان ته دا اطمینان ورکړی ده چې تر 2010 کال تر نیمایي پورې افغان طالبان افغان حکومت سره کینی او خبري سره کوي. نو کدا کار وشي طبيعي خبره ده چې یو برخه د مشکل حل کیږي. په داسې حال کې چې پاکستانی طالبان وایي چې زموږ مشر مولا محمد عمر ده، یعنی ستر د مشر په سترګو ګوري، که په افغانستان کې افغان طالبان سولې ته ځلخي او راشي، احتمال شته چې په پاکستان کې هم همداسې یو حالت رامنځته شي.
دا یادونه ورده چې پاکستان د روسیو کې د دوی په وینا د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې لپاره ځینې طالب مشران خوشي کړي او ویلي دي چې د لړکی به نور مرسته هم کوي.
د بشیر ګواش رپورټ ته غوږ وست. د اومن نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي دي چې د ترګری لمنځوړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست زمواري ده. په پېښور کې د خپل ګوند د وژل سوي مخکښ بشیر احمد بلور پاړه و جوړ سوي غونډې ته د وینا پر مهال اسفندیار ولی خان دا هم ویلي چې په قبایلي سیمو کې په پریکړې د پاکستان مرکزی حکومت کوي. د هغه د دې وینا پاړه له پېښور د مشال ریډیو خبريال غلام غوث رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د بشیر احمد بلور د وژنې په اړه د ویر په لسمه ورځ په نشترال پېښور کې تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند یوې لویې تعزیتي جلسې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وویل چې سیاسي ګوندونه یوازې د ترګرۍ په لړ کې مزاحمت کولی شي، خو دا د ریاست ذمواري ده چې د ترګرۍ د ستونزې د فیصلکون حل لپاره لارې چارې ولټوي. ریاست دبا نن فیصله کول وی چې هغه به دا ترهګری ختموي او کنه، او په څه ډول به دا ترهګری ختموي. ها که زمونږ نه پوښتنه وکړی شوه نو مونږ به خپل رای ورکوو. زه به یو ځل بیا دا خبره په واضح ډول وکم چې په قبایلي سیمو کې څه هم فیصله کول وی هغه به مرکزی حکومت کوي. زمونږ به د مرکزی حکومت نه دا کلکه غوښتنه وي، او زه چې کله د مرکزی حکومت سره ووینم نو هم به ورته دا خبره کوم چې په څه ډول او څه طریقه ترهګري ختموي هغه د دوی مرضي ده، او زما په فکر اول مذاکرات پکار دي، مګر په کومه طریقه چې وي دا به ریاست لا کول وي او سیاسي ګوندونه دا نشي کولی. ها مونږ مزاحمت کولی شو، او د مزاحمت لپاره مونږ سینه په وړاندې ولاړ یو. اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې د بشیر بلور د وژنې دا مطلب نه دی چې د ترهګرو وارونه ختم شو.
دا واقعا دا اختتام نه دی. تاسو دا خیالي چې دې سره به خبره په دقه ځای ختمه، په دقه ځای نه ختمه، کوشش به کېږي. فکر چې دا خبره کوي د نن نه پیاده کوي، که کوم واټه ته کېږي چې مونږ د کور مالکان د کور مالک په بیا ځان افغان ته تیاری.
د وسلوال طالبانو لخوا د مذاکراتو د وړاندیز د قبلولو راپورونو ته په اشاره اسپندیار ولی خان وویل چې د بدلون یوازنۍ لاره بیلټ یا ولسی رایه ده.
تبدیلی صرف او صرف بیلټ ته اړتیا لري. هیڅ یو پرېکړه چې تبدیلی نه لري.
بدلون یوازې د ووټ د لارې راوستي کېدی شي، او په بل کومه طریقه بدلون نشي راتلی. او څوک چې په بل کومه لارې بدلون راوستل غواړي هغه به بیا سبلا ایجنډا لري. په نشترال پېښور کې په دې غونډه کې په زرګونو ګډونوالو وژل شوي بشیر احمد بلور ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. وفاقي وزیر غلام احمد بلور، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر سېنېټر افراسیاب خټک، او د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د عوامي نېشنل ګوند کارکونانو ته د عدمي تشدد په لاره تګ او د تشدد په ضد د ودرېدو ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
نیټو له نړیوالو سرتیرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورم پړاو د اعلان هرکلی کړی دی. د نیټو مشر اندری فوغ راسموسین وایي د افغان پولیسو او اردو وړتیا او توانمندي مخ پر زیاتېدو دی. د افغان او نیټو چارواکي په وینا د انتقال په څلورم مرحله کې به د 250 نورو ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سي. زموږ همکار رضوان مراد په دې اړه د لویدیز د خبري اجانسونو پر اساس دا ریپورت وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن پرون ویل افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان په راتلونکو دوو کلونو کې افغان لوري ته د بشپړو امنیتي چارو د سپارلو په لور مهم او لوی ګام دی. دا نوموړي په وینا دا د هغه پرمختګ نتیجه ده چې ناتو او افغان حکومت په ګډه کړی دی. اندرس فوګ رسموسن په دې لړ کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله او د افغانستان د خلکو ځواکونو او نړیوالو روزونکو څخه مننه کړې ده. هغه زیاته کړه چې افغان ملي اردو او ملي پولیس لا د مخه د زیاترو عملیاتو مشري کوي او د اعتماد او کمیت په برخه کې د پرمختګ په حال کې دي. افغان ځواکونو ته د انتقال د څلورمې مرحلې په ترڅ کې به د لسګونو نورو ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه افغان لوري ته وسپارل شي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال کمیسون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې په دې مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویل چې څلورمه مرحله به پراتونکو دوه میاشتو کې پیل شي.
څلورمه مرحله د انتقال به پراتونکو دوه میاشتو کې شروع شي او د مرحله کې 250 اداري واحدونه د افغانستان شامل دي او 15% د افغانستان وګړي به د مرحله کې شامل دي، یعنی جمن د افغانستان 80% وګړي به د انتقال په اول، دوم، دریم او څلورم مرحله کې راځي.
د افغان ځواکونو مشرانو ډاډ څرګند کړی دی چې افغان ځواکونه د دې توان لري چې د 2014 کال تر پایه د خپل هیواد ټولې امنیتي چارې پر غاړه واخلي. خو د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د دې ترڅنګ د څلورمې مرحله په وړاندې د ځینو خندونو یادونه کوي. د نوموړي په وینا دا مرحله به په یو شمېر نارامو سیمو کې عمل کیږي او همدې ته په پام سره ښایي یو لړ ستونزې په کې رامخته شي. افغان پوځي چارواکي د سرتیرو د روزنې او تجهیز په برخه کې هم نیمګړتیاوې یادوي، خو د دوی په وینا ناټو او نورو متحدانو ورسره په دې برخه کې د لازمو مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده.
رضوان مرادو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن او منشنل ګوند چارواکي د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه وایي دواړو خواو ته پکار ده چې خپل منځي ستونزې او بې باوري په خپل منځ کې د خبرو اترو لارې هوار کړي. دوی وایي د پاکستان او افغانستان ولس په خاص توګه دواړو خواو ته میشت پښتانه باید یو لبله ځان خبر کړي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبريار اسرار راتل لدې سیاستوالو سره ژغېدلې او د ریپورت برابر کړي دي.
د خیبر پختونخوا د واکمن قام پرست ګوند مشر پرسیاب خټک ویلي چې دواړو خواو ته د تاو تریخوالي او ترهګرۍ ختمولو لپاره باید د ولسونو او میډیا ترڅنګ واکمن خپلو کې سره کینی، ځکه چې نړیوال قوتونه کله هم د دواړو خواو نږدېواله نه غواړي. مشال ریډیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې سینیټر پرسیاب خټک ویل چې خپل منځي خاړي کې دوی د پیښو مشکلاتو نوستې شي. دوی زیاته کړه چې نړیوال قوتونه دوی د افاق په نوم یادوي، سنه چې د لریوالي او پردیوالي سرګندونه کیږي.
ټول جهان لګیا دی په موږ باندې تحلیلونه کوي. مونتا اف پیک وی یعنی افغانستان پاکستان نو ممبرات یو کتل دی اف پیک ور خلک خپل کی ولی خبر نه کوي چې نو دنیا ته لرو ته وګ دی نو خپل تعلق نه راځي. چې گلوبلایزیشن خبر کی نړیوال کیدو خبر کی اول منطقه باید خپل کی خبر یو کی پاکستان افغانستان خو منطقه نه زیاد نږدې خلک دی لرونه دی باید خپل کی ډیر نږدې مناسبات ولري.
دوی خپل خبرو کی ویل چې دوړ خو سیمه ته پښتانه د تر هغه غره کار دی د سلام الله چې د پښتنو صلاحیتونه ضایع کیږي.
مونږ اوس هم د تر هغه غریم خاريو افراطی خاریو ته موږ انرژي نور مصرفیاتو کې مصرف کیږي. اوس زن نه دی هر وخت چې سره دا کار کول شي په کار شي پیل کی باید د دوړو ملکونو تعلقات موږ کوو ته پی نه دو حکومتونه په کله سکه کله وسکی ولسونه پی پیږي چې موږ یو ځای ژوند کوو زرګونه کار ژوند وکړي انده کې وکړو ان شاء الله موږ یو بل خلاصون نشته.
د یو سوال په جواب کې سېنېټر پرسیاب خټک وویل چې د نړۍ د سیاستونو نتیجې منفي دي، باید دوی د نړۍ سره ژوند هم وکړي ولې یو بل سره نیخ په نیغه کینی او دریم لاس لمینځه وباسي.
چې د دوړو هیوادونو چې د کم د اعتماد بحران دی، اعتماد کمې دی، باور کمې دی، هغه کې ډېر لوی نقص میډیا ګانو هم دی. متاسفانه مونږه دواړو هیوادونو یو بل نه د غربي میډیا په ذریعه خبرې کی زموږ خبریالان یو بل په خبرونو کې ناست نه دي. مونږ اکثر د دریم لاس نه خبرې کوو مګر چې نیغ په نیغه مونږ باید یو خزانه خبر کوو. بیا تحلیلونه مونږ خپل کوو د نورو خلکو سیاستونو تعقیبول، د نورو خلکو سیاستونو پالل، هغې عواقب نتیجې مونږ وکتئ هغه بیخي منفي نتیجې دي. ټول نړۍ سره به ښه مناسبات ساتو مګر مونږ چې خپلو کې تعلق دی هغه باید چې نیخ خو نیغه وي او باید چې لکه چې دوه وروڼه خپلو کې تعلق ساتي باید داسې تعلق وساتو.
د دواړو خواو سیمو په تړون د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل چې د دواړو خواو ترمنځ ډېرې غلط پیمې شته، باید چې په ناستی او خبرو لرې کړې شي.
افغانستان او پاکستان دا خو په ډېر رشتو تړلي او خاص کر بیا د افغانستان پښتانه او د پاکستان پښتانه که سړی دا وایي چې اوبه په ډنګ نه بیلېږي نو دا مطلب چې بالکل حقیقي خبرې او زموږ ترمنځ هغه رابطې نشته دی. زموږ ترمنځ منځ غلط فهمي شته، لرې والی شته، سره دې چې یو بل سره اوسو خو چېرته په مسایلو ناست نیو خبرې هم کړي نه دي. کومې غلط فهمۍ ترمنځ چا سړی وباسي یا چې کوم حقیقتونه دي موږ ته نه خبر نه یو چې د هغې حقیقتونو نه لږ خبر شو او د نوې دنیا د نوي حالاتو مطابق چې یو نوی لار چې کوم دی په هغه شکل خپله کړو چې نه افغانستان ته نقصان وي او نه پاکستان ته نقصان وي. داسې لار روباسو چې د وخت نه مخکې خبرې نه کوو، ځکه چې د وخت نه مخکې خبرې جذباتي انداز خو ضرور وي، خلک پرې خوشحالېږي ضرور، خو قومونه پرې ګټې نه کوي.
بلخوا د سیمه ایزو چارو کارپوه او په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو استاد ډاکټر فخرل اسلام وایي چې د دواړو خو سیمو د خبرو اترو لپاره باید د ملګرو ملتونو قانوني لار خپله کړی شي.
دو ملکونو خود مختاری چې دا خپلواکي هغه یو لحاظ سره د هغې خلاف کار کوي، نو بیا زه د تحت بین المللي کردار خلاف یم، دا بیا نه دی پکار. بین المللي کردار د ملګرو ملتونو منشور په رڼا کې پکار دی.
کارپوهانو په وینا د سیمې حالات تقاضا کوي چې د دواړو خواوو واکمن نیخ په نیغه سره کینی او خبرې وکړي. اسرار تل مشال راډیو پېښور.
په پېښور کې د سهار لس نیمې بجې سوې دي. له اسرار الله مومن څخه به د خبرونو سرټکي واورو.
پاکستانی مقامات وایي د مولا نور الدین ترابی په ګډون یې اته طالب قیدیان خوشي کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار ولی خان یو ځل بیا ویلي دي چې د ترګرۍ له منځه وړل د سیاسي ګوندونو نه بلکې د ریاست ذمواري ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمواري او د انتقال د څلورمې مرحلې اعلان د دې ثبوت دی چې افغانان اوس په خپله د حکومتدارۍ پر لور پر مخ ځي. په واشنگټن کې د ډیموکراټیک او ریپبلیکن ګوندونو سرچینو ویلي دي چې د ټیکس په مت کې د شپږ سوه ارب ډالرو د زیاتېدو او د لګښتونو د کمیدو د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته رسیدلې دي. او ډاکټران وایي تمه لري چې د امریکا د بنو چارو وزیر هیلي کلینټن به په بشپړه توګه روغ شي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. ویاندې اسرار الله مومندو. او اوس ولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان لوستې دي او دا غټ ټکی ورڅخه راغونډ کړی دی.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې کال 2012 د پاکستان لپاره ښه ثابت نه شو. ترهګري او بمبي چاودنو او ټرافیکي حادثو له وجې زرګونو بېګناه خلکو خپل خپلوان غمجن پرېښودل. ادارې مخکې لیکي چې که د معاشي کامیابیانو جاج واخیستلی شي نو داسې محسوسېږي چې ملک کې مالداره نور هم مالداره شو او غریب د اول نه زیات غریب شو. بېروزګاري او غربت کې اضافه وشوه. که موجوده حکومت څه کامیابي ترلاسه کړې ده نو په هغې کې 13 ترمیم د ذکر وړ دی، خو دا حقیقت به منل پکار وی چې په ملکی معیشت د قرضو بوج د اول نه زیات شو. ادارې مخکې لیکي چې اوس د نوي کال شروعات دي، د موجوده حکومت آئینی موده به هم د کال ختم شي، خو موجوده حکومت په خپل دور کې د ترقی او خوشحالۍ لپاره داسې روډ میپ جوړ نه کړو چې هغه ملک په ترقی کې یو قدم مخکې بوزي. ادارې زیاتوي چې دا د ټول ټاکنو کال دی، سیاسي ګوندونو انتخابي مهم شروع کړی دی، نو حکمرانانو له دا سوچ ضرور پکار دی چې 2012 کال کې هغې څه وکړل او ولس څه ورکړل. هیله ده چې نوي کال کې به حکمرانان صرف دعوی نه کوي بلکې په عملي توګه به ګامونه اوچتوي چې ملکی معیشت په صحیح لاره روان کړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان کام لا د خیبر پښتونخوا تختولی شوو، یوش خاصدارو او د کراچۍ کین سټیشن د چاودنې غم جوړلو چې مستون کې ایران ته تلونکو د سایرونو په درې بسرو باندې ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه چې پکې 19 کسان په سوځېدو مړه شول. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې خو هسې لډېرې مودې د ترهګرۍ کاروایانې روانې دي او تر اوسه پکې زرګونه خلک وژل شوي دي. ادارې زیاتوي چې طالبان دا وخت د پاکستان لپاره د ټول نغټه خطره باید چې جمهوری حکومت، سیاسی ګوندونه او استخباراتي ادارې دې په دې غور وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې له دې نه هیڅ چرې انکار نشي کېدی چې نن پاکستان د سخت ترهګرۍ سره مخ دی او ورځ په ورځ په دې کې زیاتوالی کیږي. نو آیا موږ دومره کمزوري یو چې د دې مخنیوي نشو کولی، یا موږ کې د دې د مخنیوي توان نشته؟ نو ښه به دا وي چې سیاسي مشرولي او حکومت او سیکورټي فورس په دې سنجیدګۍ سره غور وکړي او چېرته چې هم څه کمی وي چې هغه د ځانه لریکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ف فرانس پریس خبری اجانس په خپل یو مقاله کې د ملګر ملتونو د عمومي منشي بان کی مون لخلې لیکي چې په پاکستان کې د 19 اشیا زیارت کوونکو او د یو وشتو تشتول سو پاکستانی امنیتی عسکرو وژنې او د ترهګرو لخوا مخ پر زیاتېدونکو تشدد سخت خپه کړی دی. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې په پاکستان کې ترهګري له خیبر پښتونخوا تر کراچی پورې خپره شوې ده. د دې دواړو مقالو غټ ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د اتوار په ورځ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلي دي چې په پاکستان کې د 1900 شیعه زیارت کوونکو او د 22 تختول شو پاکستانی امنیتي سرتیرو وژنې او د ترهګرو لخوا مخ په زیاتېدونکي تشدد سخت خفه کړی دی. ایجنس د بان کی مون د ویان مارټن نسری کی لخوا د خبرې شوې بیانې په حواله لیکي چې ښاغلی بان کی مون په خاصه توګه د مذهبي اقلیتونو پر ضد دوامدار تشدد غندلی دی. ایجنس لیکي چې خغلی بان کی مون د پاکستان حکومت او ولس سره د خپل هیواد د ادارو د حفاظت د آزادو او د ترهګرۍ د لعنت په وړاندې د ملګرو ملتونو د ملاتړ او یووالي ژمنه کړې ده. ایجنس لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د شیعهګانو پر ضد رامنځته شوې پیښه په روان کال کې د دوی پر ضد تر ټولو سخته مرګونې پیښه وه. شیعهګان د دغه هیواد د آبادۍ 40% برخه جوړوي. ایجنس لیکي چې بلخوا د دغه هیواد په شمال مغربي برخه کې امنیتي سرتیري د هغو 22 امنیتي سرتیرو د قاتلینو په لټه کې چې مړی یې د اتوار په ورځ پیښور ته نږدې موندل شوی دی. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي چې په پاکستان کې طرحه د خیبر پښتونخوا نه تر کراچۍ ښاره پورې لکه د وینو د دارو خوره شوې ده. په کراچۍ کې جرمونه او نظریې په ګډه د دغه ښار په لارو کوڅو کې عام ولس سره ظلم کوي. په ټول 2012 کال کې د دغه ښار هغه دکانداران د قلنګ نه ورکولو له وجې د مجرمانو د هغو ډلو لخوا ووژلی شول چې سیاسي سرپرستی لري. د روان کال په پای کې طالبانو په کراچۍ کې د خپل موجودیت د زیاتولو په اړه خپلې ژمنې نورې تازه کړې دي. بلخوا د دغه ښار پولیس د دې حالاتو د قابو کولو جوګه ځکه نه دی چې بې صلاحیته کسان یې برتې کړي دي. ادارې زیاتوي چې د روان کال په پای کې دا ثابته شوه چې پاکستان په یو بل ښار کراچۍ کې د ترهګرۍ مخنیوی د نړیوالو د مالي او روزي د مرستو نه بغیر نشي کولی. خدا روزنی دي مرستې صرف د هغو هیوادونو لخوا ممکن دي چې پاکستان یې په سرکاري توګه د خپل امنیت پر ضد د کړنو په تور تورنوي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا په ګډون د اسرائیل او هند د تورنولو او غندلو تګلارې په بلواسطه توګه د القاعده او طالبانو نه د خلکو پام اړولی دی چې له وجې د دغو ترهګرو ډلو حوصلې نورې لوړې شوې دي چې زیات نه زیات پاکستانیان ووژني. ورځپاڼه لیکي چې په روان کال کې په پاړه چینار، کوټه، گلگت، بلتستان او کراچۍ کې د شیعهګانو وژنې پاکستان بالکل د پامه غورځولې دي. د روان کال تر پای پورې کله چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو لړۍ پیل شي، پاکستان د ترهګرۍ په ګند کې دومره نغښتلی شوی دی چې تر خطرناک حد پورې ترې د راوتو صلاحیت نه لري. خو بیا هم خپلو هغو ایټمي وسلو ته په تکتیکي توګه وده ورکوي چې د القاعده لخوا یې د غلا کولو خطر هم شته.
پام کوه
الله الله و مکور د سپیره ژه زمان خواخی
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبری خبریم
خالا پام کوه
ورسا ورسا
اکاکو پام کوه
بیگار تمی واستوی
اناگی پام کوه
خبرونا او فریادونا
پام کوه
الله دی بیلو نفاس کا
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
له پاکستان څخه خبرېدونکو ډان ورځپاڼه کې خادم حسین لیکي چې د دسمبر پر 28 نیټه په یو برید کې د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر بلور ووژل سو او له هغه وروسته یو ځل بیا دا موقع برابر سو چې د پاکستان امنیتي ادارې د ترهګرو په وړاندې ټینګ امونه واخلي. عام خلک د سخت دریځۍ له قبلولو انکار وکړي او سیاسي ګوندونه د ترهګرو په وړاندې په یوه اواز مبارزه وکړي. بشیر ګواښ د دې مقالې غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د دسمبر په 28 تاریخ د پېښور په قصه خانه کې شوی زړه لړزونکي برید باید د پاکستان د ډیموکراتیکو سیاسي خوځښتونو پاکستانی ټولنې او په خاصه توګه د پښتنو لپاره یو فیصله کونه مرحله وي.
په دې برید کې د خیبر پختونخوا مشر وزیر د عوامي نېشنل پارټۍ یو تکړه مشر او پر پېښور فخر کوونکی بشیر بلور او ډېر نور کسان ووژل شول. لیکوال لیکي چې دې برید ثابته کړه چې ترهګرو سره په نظریتي او ستراتیژیکه توګه لاسونه یو کړی دي. دا نورسپانه لیکلي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې به اوس خپلې پخوانۍ پالیسیانې بدلې کړي او آیا د یو عام سړي په وړاندې به سامراجي سوچ پرېږدي؟ آیا دوی به لا هم عام خلک د طالبانو لخوا د مذهب په غلط استعمال سره همداسې د هغوی یرغمل پرېږدي او کنه آزاد به یې کړي؟ لیکوال وایي د دې سوالونو په جوابولو سره به ډېرې هغه خبرې واضح شي چې پاکستان ته د مذهبي اورپکو د خطر سره تړلې دي. د هغه په وینا په داسې حال کې چې ډېر عام خلک د وسلوالو بریدونو ته د کرکې او نفرت په سترګه ګوري، د پاکستان امنیتي ادارې او مذهبي ګوندونه دغسې نظر نه لري. په مقاله کې راغلي چې دغه نظر باید د ترهګرۍ د شکست لپاره اخیستونکو قدمونو کې د لومړي قدم په توګه تبدیل شي. دان ورسپانې لیکلي چې د سخت دریځ او ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د شریک کار په مقصد باید د پاکستان ټوله ټولنه او په ځانګړې توګه پښتانه دا پوښتنه جواب کړي چې آیا هغوی غواړي د دوی د ژوند طریقې، کلتور او رواجونه د سخت دریځو په لاس یرغمل شي. لیکوال لیکي چې د ټولنې ښه راتلونکي بعد دې پوښتنې ته د سم ځواب ویلو په بنیاد ټاکل کیږي. په مقاله کې راغلی چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د جړلو ویستلو لپاره د امنیتي ادارو د پالیسیانو د بدلون او د عامو خلکو د ودرېدو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو واضح دریځ هم ضروري دی. لیکوال لیکي چې ټول سیاسي قوتونه باید په یوه خوله د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړي او په شریکه دې مخې ته ودرېږي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې.
دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږه لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي، دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
د پاکستان د پلانینګ کمیشن او د ملګرو ملتونو یو غټ څېړنه شي چې په پاکستان کې شزي په سیاسي کچه په فیصلو کولو کې پر مخ تللې دي. څېړنه وایي چې په دې کې د پخواني وزیر اعظم بنظیر بټو، د پاکستان د قومي اسمبلی د ویاندې فهمیده مرزا او د دې ملک د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانیکر لوی لاس دی. دا چې په دې ملک کې د پارلمان ښځینه غړي له دې رپورټ سره اتفاق لري او کنه، او آیا داسې ګڼي چې دوی د فیصلو حق لري او که څنګه؟ زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په دې اړه یو رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د پلانینګ کمیشن او د ملګرو ملتونو یو رپورت ښایي چې د پاکستان په سیاست کې ښځو ته د فیصلو اختیار په ورکولو کې کافی پرمختګ شوی دی. په دې کې د سیاسي رول په حواله سره د پخواني وزیر اعظم بنظیر بټو، د قومي اسمبلی سپیکر فهمیده مرزا او د خارجه چارو وزیر حنا ربانیکر یادونه شوې ده. خو د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی د یاد رپورت سره اختلاف لري.
یو د پاکستانی په حیثیت باندې خبره کوم، د وخت کې د پارټي په اړه لږ کېدی شي، د پارټي سره بل نظریوي ڈیسیژنس پاور کے منگتا ایس ہم حق نشتا منگا کا اسمبلو کے ناستی ہوں زمنگا چیف منسٹر اور آغا جی کل اسپیچ ڈیلیور کری نو آغا زمنگا اب خیبر پختونخوا 124 سیٹس تھی انکلوڈنگ خزو، لیکن آغا دا 99 سیٹوں خبر کئی اگے بدل ڈیولپمنٹ فنڈ خبر بکئی، لیکن 24 کم سیٹوں دی کم کی خزو سیٹوں دی آغا پخپل اسپیچ کے بالکل اگنور کئی خزو تھا اس هم سوای د یو ډیولپمنٹ فنڈ چې کم هغه چې هغه ته ملاویږي هغه هم داغي پارلماني لیډرز چې دي هغه هغه نه پری دي خزي چې هغه خپل په مرزه باندې چې دین هغه خرج کی چې خدو ته د ډیولپمنٹ پر کارونو کې پاور نشتا نو به ډیسیژن پاور د سو کی.
بل خو د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي مسرت شفی وای چې د فیصلو په وخت د خزو نه باقاعده تپوس کیږي.
دا خو یو جمهوریت هغه دا جمهوریت هغه چې خو کله خبر امدا وی چې کله چې څه
فیصلے کی گی ڈیسیجن میکنگ ٹائم کے باقاعدہ ووٹنگ کی گی ووٹ کے ذریعے مختل رائے اظہار کروں اور خپل پوائنٹ آف ویو بیان کروں داخو یو جمہوری پروسیس دا دے حصہ کم یو اور بینگ اے پارلیمنٹیرین خپل ہر ممکن کوشش کم چمود کے خپل رول تو لے کو
په پیښور کې د ښځو د خیر ښېګڼې ادارې د عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه وایي که څه هم په پارلمان کې د ښځو د راتګ سره د ښځو د حقونو په وړاندې یو شمېر قوانین جوړ شوي دي، خو بیا هم دا په مجموعي ډول هغه څه نه دي چې څه پکار دي.
لس کالو کې پچھلی سیاست په حواله چې موږ ګورو نو سیاست کې ډیسیژن میکنګ کې ښځې راغلي دي او د دې ثمرات چې کوم راغلي دي هغه دا چې لس کالو کې اوه داسې قوانین جوړ شوي دي چې هغه د ښځو په حق له ډېر زیات ښه دي. ډېره ښه خبره دا ده هغې چې څومره د هغې وس لرو هغې خپل کار کړی دی، چېرته چې پیسې لګي نو هلته د حکومت چې ده نو هغه هم زیات غاړه نه نیسي. نو هغه سافټ قوانین خو جوړ شوي دي، خو هغه چې چېرته عملي اقدامات کولی شي هغه سیزونه نه دي جوړ شوي. کور نوالی تل دننه د پاټو کې وګوره، هلته هغه اپله دی پل وګوره، هلته دوی سره د فیصله سازي حق نشته. نو دا اوورآل زموږ د سوسایټي مسله ده چې کله د رویو تبدیلي به راځي دا به په خپله خامخا به دا تبدیلي کړي، او چې کله به دا تبدیلي کړي نو بیا تاسو ته هر اړخ ته به دا تبدیلي ښکاره کړي.
نیکت اورگزی په خبره په پاکستان کې خزی په اکثریت کې دي، نو په کار د دوی ته د برابرۍ په بنیاد سیټونه او حق ورکړل شي.
پاکستان کې 52% آبادی ده، 48 چې دی نو هغه د سړو یعنی تناسب لرو او 52 د ښځو تناسب لرو. موږ دا غواړو چې سی سی میٹنگ چکم دے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی آگے کے چکر تھا پورا پاکستان نہ 20 کسانی نو آگے کے پکار دادی چلس خزیوی داغا سے ورکنگ کمیٹی ہے کے پکار دی چل نم پنی مبا تناسب دی کل دا خزی پا پارٹے لیول کے دمنا تعداد سارا پارٹیسپیشن بک بیا با اگی خلا خبرہ کولی شی اگی با ڈیسیجن پاور کے با اگی رائے با مقدم گنلی شی پکار دادی چی دیتا دے اما عمرا سیٹونا کنسیڈر شی چی سمرا دا سڑو الیکٹڈ سیٹونا دی.
یاد رپورٹ تا پاکستان پا قومی اسمبلی کے خزو 22.2% برخه د ایشیایي هیوادونو جمهوریت او د برېټانیا او امریکا په ګډون د غربي جمهوریتونو په پرتله ښه بللې ده.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو او سم وخت رسیدلې د مشال ریډیو اونیز خبرونه ستونز یو سرکار ته د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر سلامونه اومني. د مردان په 28مه حلقه کې ځایي خلک وایي چې د 1350 کالو نه په دغه سیمه کې صرف یو پرایمری سکول دی، او د دې له وجې د سیمې هغه ماشومان چې لوړې زده کړې کول غواړي نشي ترسره کولی. بلخوا د یادې حلقې نه د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړی حافظ اختر علي چې د جمعیت علما اسلام ګوند سره تعلق دی وایي چې د عوامي نېشنل واکمن ګوند د اپوزیشن د غړو سره د میرې مور سلوک کوي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونه ونستند یو سرکار موجوده.
زما ټول ورېرونو ترون زامنو ترون پکې ټول سبق ویلې دي. اوس هغه سکول چې کم دی هغه د سن 64 اجرا ده، او په هغه کې اوس هم هغه پرمبري چلیږي، پنځم نه میډل شو نه هاي شو.
نن سبا به قسمتي دا ده چې اپوزیشن ته لکه مونږ د دشمن دفتر غواندي ګورو، یو سکول هم ما ترانه کوو.
تعلیم کے سورہ پروجیکٹوں نے بھی سورہ منصوبے بھی ہرے ہرے ضلع کا پلا ایسا چدا غوط برابر بھی
د مردان د 28مې صوبایي حلقې ځایي ولس او د اسمبلۍ د غړي حافظ اختر علي د ګیلو په اساس زموږ همکار اسرارتل دا راپور برابر کړی دی.
د مردان ضلع تختبای تحصیل په چیل کنډو جان آباد کلي کې د هاي سکول د نشتوالي له امله هلکان او جینکۍ زده کوونکي تر 15 وروسته د زده کړې نه محروم دي. د یاد کلي اوسیدونکي وایي چې په کال 1940 کې د هلکان او جینکو لپاره پرایمري سکول جوړ کړی شوی چې تر ننه پرایمري دي. د سیمې زده کوونکي یا خو لرې سکولونو ته په تګ مجبور دي او یا زیات زکړې پاتې شي. د یونین کونسل قاسمی جان آباد کلی یو تن استاد نوراب جان په دې اړه مشال ریډیو ته وایي.
دلته خو زموږ په دې ځای کې یو سکول له جی پی ایس فقیر مونږ ته وایي، ما په خپله پکې سلورم پاس کړی، رنګه زما ټول وریرونو ترونو زامنو ترونو پکې ټول سبق ویلی دی. اوس هغه سکول چې کم دی هغه د سن 64 اجرا ده، او په هغه کې اوس هم هغه پرمبری چلیږي، پنځم نه میډل شو نه هاي شو. اوس راځي جنکو ماډ سکول دی هغه په هغه زړه حالت حالت باندې جوړ لے دا سکول راته د میډل په لکانو یا جنکو میډل شي.
ولی جان چې د جان آباد اوسیدونکي روایي چې د دوی دولونه په میډیکل کالج پېښور کې سبق وایي. ولی کلی کې د ثانوي زده کړو د اسانۍ نشتوالی دې ته مجبوره کړی دی چې په نورو بچو سبق پرېږدي.
نږدې سکول مونږ نشته، زما خپل نوره دی شپږ، او هر یوې لور زما پنځم شپږم سره د دې چې کم کلاس پورې هغه تللی نو هر کلاس ټاپ کړی. خو مخکې د ادارې د نشوالي په وجه باندې د هغوی سکول نه پاتې شو، او زما سره سره درد کوي دا خبرې سره. بچو هلکانو سره خو هر څه کېدی شي، ممکنه ده پېښور ته تللی شي، مردان ته تللی شي، اگر چې نن سبا حالات هم داسې نه دي، پالکانو لږ نظر پکار دی، خو بیا هم د جینکو کار لږ نازک وي. زما بچی الحمدلله حق قابلان دي، خو صرف د ادارو د نشوالي په وجه باندې سره د دې ما بار بار سوچ چې بھائی مونږ سکول لا کې څه څه ورکو.
د یاد کلی او زیو سیدونکو مراجان وایي چې د کلی هلکان او جینکې زده کوونکي په میلیونو لرو پروتو کلو ته پتاګ مجبور دي.
تعلیم په لحاظ باندې مونږ سره د تمیډل سکول پکار دی د جینکو، او د هلکان هم یو میډل پکار دی، ځکه چې زموږ ماشومان تقریبا 15 میل شپږ میل مزل پیدا کوي، او لوخړ ته ځي یا زین آباد ته ځي، دی مونږ ته د سکول ډیر زیات ضرورت دی.
څه وخت چې مو د یاد کلی د اړوند حلقې نه د صوبایي اسمبلۍ د غړي او د اوبخورو د پخواني وزیر حافظ اختر علي سره په دې اړه خبرې وکړي، نو دوی وویل چې موجوده واکمنو په سیاسي بنیادونو خپلو کې د یادې حلقې ترقیاتي پنډونه تقسیم کړي دي. دوی زیاته کړه
موجوده ایډیپی چې کمدانو لگا دا خو انتظام پاس کی، بدقسمتی دا ده چې لکه دوی اپوزیشن ارکانو ته کم نن، او د دې وجه نه چې دا اپوزیشن غلی دی او دې لکه د اپوزیشن سره تعلق ساتي. نو نن سبا بدقسمتی دا ده چې اپوزیشن ته لکه مونږ د دشمن په سترګه باندې ګورو. یو سکلې هم ما ته رانه کو نه لکه پرمبری او نه لکه میډل، بلکې یو ما ته لکه وی چې رینټل بلډینګ تا له مونږ درکو. تاسو ته بدر چې لکه زمونږ دیهات کې خو زرینه شته، خو لکه په هغې باندې چې کم دی نو لکه خلق خو زرینه ورکوي، خو په هغې باندې چې کم دی که په رینټل بلډینګ باندې شي نو دیهات کې د هغې افادیت دومره نه وي.
یادونه وړ ده چې یاد کلی د خیبر پختونخوا د بردان ضلع د 28مې حلقې برخه ده، او د سرچینو تر مخه به په راتلونکو ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خیدر هوتی په خپله د صوبایي اسمبلۍ د غړیتوب لپاره د کاندید په توګه د یادې حلقې نه مخې ته راځي. ولې دا وخت د یادې حلقې ایم پی اے حافظ اختر علي چې د جمعیت العلماء اسلام سره تعلق لري وایي چې دوی ته د حلقې لپاره کلنې پن هم پوره نه دی ورکړی شوی، چې له امله یې په حلقه کې د سکولونو جوړول او نور د پرمختیا کارونه په ځای ولاړ دي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دوی بچو ته د سکولونو په جوړولو د تعلیم بنیادی حق ورکړی شي. اسرار تل یونین کونسل الو قاسمی مردان.
د مردان د 28مې حلقې د صوبایي اسمبلۍ د غړي حافظ اختر علي او د ځایي ولس دغه ستونزمنې کلمې د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک مخې ته کېښودې، او په سر کې مې ترې وپوښتل چې بابک صاحب، ستاسو د اسمبلۍ د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ یو شمېر اپوزیشن غړي دا وایي چې د هغوی په حلقو کې کم د ترقیاتي کارونه په خاصه توګه د تعلیم په برخه کې، نو د هغوی د کلو د حلقو نه هغه پیسې ستاسو په وینا باندې نورو حلقو ته تللي دي، او د دوی په حلقو کې پرایمري سکولونه هماغسې دي او میډل سکولونه نشته او های سکولونه نشته.
داسې ده چې زمونږ د دې ټولې شوې بجټ چې وي دا زمونږ په صوبه کې 99 حلقې دي، 15 زمونږ ضلع دي، تعلیم چې څوره پروجیکټونه دي، څوره منصوبې دي، هرې هرې ضلع ته خپل ایسه چې ده هغه ته برابر دي، بلکې دا ده چې دلته خلک دا الزامونه لګوي چې لکه هر څه چې کوم دی مردان ته ځي یا دا خبره کوي، خو داسې هم نه ده. مطلب دا چې هر ضلع ته خپل خپل فنډونه دي، بیا د سکولونو چې کوم اخراجات دي، بیا هغه اخراجات په مت کې هغه ټولې پیسې هغه ځای ته ځي. دا ممکنه هم نه ده چې د یوې ضلع نه یا د یوې حلقې نه د فنډ چې دی هغه ټرانسفر کړي، او دا خو ډېره زیاته واضحه ده. دا چې زمونږ په حکومت کې چې څوک دا خبره کوي، زمونږ په ټولو صوبه کې د ترقۍ او داسې ریکارډ قائم کړي چې دا ریکارډ په شپېتو کالو کې چا زداوام چې په روانو شپېتو کالو کې هم د الله په فضل سره دا ریکارډ کې دا څوک ماتولی نه شي.
بابک صاحب، تاسو د مردان خبره وکړه، د مردان د 28مې حلقې خلک وایي چې د دوی په سیمه کې د تعلیم په برخه کې ترقیاتي کارونه نه کیږي، او دغلته کې صرف پرایمري سکولونه دي، او دغلته های سکول او میډل سکول نه کیږي.
زما یقین دار چې زه دې ته څه ویلی شم، دا خو بوکلاهټ ته کې زمونږ ټول مخالف د دغه بوکلاهټ ښکار دي، هغه په داسې قسم له پراتګنډو باندې داسې پراتګنډې کې په کار نه لري. اسمبلی فلور موجود دی، یو ممبر ته اعتراض وی چغرا شي او مطلب دا چې د اسمبلی په فلور باندې خپل اعتراض وی مونږ لرا شي مونږ د واحد حکومت په دې ټول ملک کې چې هر هفته د زیارت پرل باندې وزیر اعلی صاحب او ټول انتظار سره د خپل پټه انتظار سره یوازې نه سلور نیم کال پوکم پنځه کال وشو د وزیر اعلی صاحب دا روټین دی چې په هفته کې یوه ورځ چې هغه د جمعرات ورځ د زیارت ورځ ده هر انتی سره ملاویږي د هغې چې څه مسایل دي باقاعده او دا ریکارډ دی دا هم تاسو ته ووایم تاسو د دې ریډیو د پاره چې په ټول پاکستان کې دا یو وزیر اعلی داسې نه کوي لکه زمونږ د صوبی وزیر اعلی چې هر جمعرات باندې کینی او د ممبرانو چې دالکې متعلق څه مسایل یې هغه اوري په هغې باندې فوري طور اقدامات او حکم ورکوي او دا نه چې دا بالکل داسې خبره ده بلکې زه تاسو ته دا ووایم چې تر اوسه پورې خو په دې وطن کې سیاست کې دا بالکل دروغ د داوو د دروغ د وعدو ګڼل شو په عملي توګه باندې دا حکومتي کار کې دی یا دا سرکاري کار کې دا ښکاره شي دا عوامي تر پاتې په دې حکومت کې ښکاره شو دا غریبانو سره اوس خود دا یاره ده چې اول خو بغي دا الزام لګاو چې عوامي تر پاتې کار نه کوي به چاله څه کول شي اوس هغه سره دا خبره نشته یو داسې سټي غونټ خبره راوچته چې دا غیم اکثر وي نه پیږي دا چې هرگز نه ده بلکې دا ویل چې په دې ټولو صوبو کې مردان چې دي هغه داسې ځله چې مردان خلک یې ډېر زیات خوش قسمت خلک دي چې زمونږ وزیر اعلی صاحب ټولو صوبې ته ډېر زیات توجه ورکړه ډېر زیات ترجیح ورکړه خو بیا مردان ظاهره خبره ده د مردان نه دغه انتخاب شوی دی او بیا ظاهره خبره چې د مردان د خلکو دغه توقعات هم موږ دا ویل شو چې د مردان د خلکو لپاره دا ډېره خوش قسمتي وه دا ډېره خوشبختي وه چې وزیر اعلی صاحب د مردان او بیا امیر حیدر خان هوتی صاحب وزیر اعلی وو روډونو کې په سکولونو کې په هسپتالونو کې یونیورسيټي میډیکل کالجونه د روزګار مو کې ریکارڈ
دی بابک صاحب خبر ابو کو دا اپوزیشن چې کوم تاسو په اسمبلی کې دی چې د دې جوړښت څنګه دی د ټول ای ڈی پی یا د ترقیاتی کارونو لپاره کوم د پیسو ویش دی هغه په کوم بنیادونو د کوم قوانینو لاندې کیږي او هغه کې بیا تاسو حکومت هیڅ لاس نشي وهلی
بالکل نه دا خو ګوره دا د بجټ چې کوم کتاب دی دا ټول سیمونه چې دا په کې درج دي دار کال لپاره دا درج او زما یقین دی چې دا خو دار کال کتاب تاسو راوالي په خپل تاسو ګورئ تاسو ته اندازه وشي مثال چې لکه هرې ضلع ته خپل خپل فنډ میلاو دی هرې ضلع ته خپل خپل حصه میلاو ده بیا ظاهره خبره ده مطلب دا یو انسان د دې سوبې وزیر اعلی دا غنه د خپل خلکو ډیر زیات توقع وي هغه ډیر زیات زور کوي بیا یو انسان منیستر دا غنه د خپل الکی د خلکو ډیر زیات توقع واتی هغه کوشش دی چې د خلکو له ډیرې مسلې چې کوم دی هغه حل کما خو ټول ذلو ته ټول الکو ته برابر برابر فنډ ملاو دی بالکل د روزګار چې کوم موکې دی زمونږ په حکومت کې دا هم یو ریکارډ دی چې په زرګونو خلکو ته د روزګار موکې چې دا را پیدا شي او ټول ذمه زه خو دا غنم چې د کار چا تاسو دا خبره کړی یا تاسو دا اعتراض کړی دا بالکل بے ځای دا بالکل رضاوام چې دی اړو جواز نشته په کاردار کې هغه اپوزیشن کې هم دي او چې زمونږ د حکومت د کارکړدګۍ اجازه تای نه او چې ځکه چې دا عوامي مسائل حل کول بیا په داسې حالاتو کې جدلتا ترخدري دا بیا په داسې حالاتو کې جدلتا د فلټ په وجه باندې یا د قدرتي افت په وجه باندې پاربونو په کاربونو روپو نقصان زمونږ دي سوي شو دي او دا غي باوجود زمونږ د صوبایي حکومت دوره موثره حکمت عملی وا چې هغه ټول حادثات کرال سانحې کرالې دا غي ارث سره باوجود چې کوم دی موږ په داسې شکل کې حکومت او کچې الله فضل له په تیر وختونو کې هیڅ چا داسې نه کړي چې دا غنم چې دا خو په دې وطن کې په دې صوبه کې موږ ترکه یو ځکه بنیاد کې خو د چې امید موږ دربل ان شاء الله چې روان بم دا عوامي شي پټه حکومت دې چې پښتون کې دا ډېر غیرتی خلک ته دې خدمت منی دې خو منی او موږ دا غنو چې موږ تخپل هدا پورې دې خلکو ډېر زیات خدمت وکړو
دا خدا سره نه دا چې د اپوزیشن ارکان کم هر کال ترقیاتی فندونه اخلي او بیا الزام په تاسو لګی نو کدا راته وای ولس د پاره چې
یو خدا چې پیسې چا ته نغد نه ملایږي دا خو سکیمونه ممبران ورکوي سو سکیمونه چې کم دینه په بجټ کتاب کې راشي په بجټ بوک کې راشي په سالانه بجټ کې راشي او صدا سي چې ممبران په 2 کروڑ 300 کروڑ روپیا ملایږي دا ممبران دا څه نه ملایږي دا ممبران بداغي سکیمونه ورکوي مطلب دا چې په یوالک کې روډونه پکاري کوسی پکاري واټر سپلای سکیم پکاري هند پمپونه پکاري یا نور داسې د عوامو چې کوم عام ضرورت دي یا دا غي د ژوند چې کوم مسائل دي دا غي مطابق بغي سکیمونه ورکوي باقاعده بیا دا غي پی سی وري کوي بیا ډي سی او ولته میټینګ کوي صبح ته را لګي بیا دا غي منځوري کوي نو په دغه لیول باندې هغه سکیمونه ته پی سی دي ممبران دغه څه پیسې نه ملایږي چې ممبر له یو کړو روپیا وځي هغه له یو کړو روپیا ته ولا د خپل حلقې کې لګوي
چې کوم حلقه کې ترقیاتی کارونه په خاصه توګه ستاسو چونګې د تعلیم وزیر یې د تعلیم په برخه کې کار نه کوي نو د هغه حلقې هغه ممبر به د خپل حلقې د سکولونو په اړه باندې تاسو ته ویلنی یا به تاسو ته ویلنی چې زموږ دا کارونه په کار دي
زما خو داسې په دې صوبه کې موږ یو ممبر داسې نه وینو چې هغه موږ باندې تنقید کړی یا موږ باندې اعتراض کړی، ځکه چې زمونږ بیا که تاسو وګورئ د اسمبلی او د کابینې سره سره مثال د تعلیم اسٹینڈنگ کمیٹی دا، د ہیلتھ اسٹینڈنگ کمیٹی دا، د ہاری محکمہ اسٹینڈنگ کمیٹی دی، مطلب دا چې کوم ممبر ته شکایت دی باقاعدہ غی اسمبلی کی خبره کول شي، هغه اسٹینڈنگ کمیٹی ته ویل شي، هغه دغه سے بذات خود موږ سره ملاوی دی شي، دا چې اس قسم له خبره نشته، دا ټول زمونږ رونه دی، دا زمونږ وطن دی، دا زمونږ صوبه را، موږ خو په دې خوشحالي کو چې په یو ځای کې مسله وي موږ یې حل کول شو، زما یقین دی چې په دې کې حرج هم نشته، په دې کې شرم هم نشته.
چې په یو علاقه کې یو سیمه کې یو پرایمری سکول وي او هغه غواړي چې هغه میډل شي یا یو میډل یې هغه وي های شي، دا هغه لپاره څه طریقه کار هغه لپاره
کار دا چې زمونږ وګوره د دې سوي محدود وسایل دي، بجټ تک موږ وګوره د بجټ مطابق های الکې تا نپار کال کی نئی پرائمری اسکول نے ملاوے گی، نئی وقت مڈل اسکول نے ملاوے گی، نئی وقت ہائی اسکول نے ملاوے گی، کم رہے کی ضرورت خیال تمنگا آگ اسکول میں چیزیں اگر پرائمری نے مڈل کو دے، مڈل نے ہائی کو دے، ہائی نے دولسم کو یعنی ہائر سیکنڈری کو، اور دا ہم تاسو ما چې زمنګ پدی حکومت کې دا هم ریکارڈ دی چې موږ دا الله په فضل سره سکولونو ته کوم فنډونه ورکړي، دا بالکل بے ځایه خبر و تاسو ته چکړي چې خدای ما کده یو سکول نه پیسې بل سکول ته شي بل نه بل سکول ته شي، دا بالکل غلط خبره ده. او په کار نه ده چې زمونږ په نوټس کې یو خبره داسې شوکړه ولې یو اکثر داسې کړي، بالکل موږ د هغې خلاف چې کوم دی نو ایکشن عمل وو، دا ممبران چې دا زمونږ ډېر محترم دي، ځکه چې دا خو عوامي نمائندگان دي، داسې هرگز نشي کېدی.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي، زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
دا مشال ریڈیو دا